پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دا سجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. تر خبرو نورسته کابل ته ورزو. هلته مو د اور لګې دولې وی پیش خبرو چې په لسکونو کسانې ټپیان کړي او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی. خبرو ده رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. یو افغان چارواکی وایي تیر شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي حملې وغندلې او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین چارواکي راتلونکې دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېره شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي. دا اور په عبدالحق څلور لارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګید. د عامې روغتیا د وزارت وایي وحید معیار په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
در اصل حادثه یا تسوزی چپ در چاره عبدالحق 44 تن از هموطنهای ما زخمی شدن، 3 تن هم شهید شدن. زخمی به اثر وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوق قرار گرفتن. قبل از ریسک 6 تن از این مجموعین بنا به وسعت 300 سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان، اینا وضعیتشان وخیمه.
د کابل پولیسو ویلی دی چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي بریدونه وغندل. د شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغه شورا ویلي وسلوالو طالبانو د دوشنبې ناوخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو موقعیتونو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 8 افغان پوځیان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو ور بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوال سولې او امن ته جدي خطر دی. د اروزګان سیمه ییز امنیتي مسؤلان خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د بارانۍ ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوې ده چې له امله یې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. په اروزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې د ملي پولیسو پر یو پوستې کړی دی. دا نوموړي په خبره دا برید هغه مهال شوی چې بهرنیو ځواکونو په دې سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کول. د اورزګان پولیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا دغه پوسته په خطا کې په نښه شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوښتنې تر ماموریت له مسؤلانو سره خبرې وکړو خو تر اوسه پورې له سویلو ډډه کړې. په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو چین چارواکي راتلونکې دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې وکړي. دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکېچ کم کړي چې په نړیواله سطحه یې بازارونه اغېزمن کړي دي. د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا به یو ډله چې مشري باید د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش کوي د هغې مهمې اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر ورباندې تیر کال موافقه کړې وه. د چین د سوداګرۍ وزارت وایي دواړه لوریو په هغه تلیفوني مکالمه کې چې نن شوې د دوه خبرو نیټه تایید کړې ده. وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال واشنگټن او پیکینګ په یو تجارتي جګړه کې ښکېل شول چې هر یو د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله. یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره شوه اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي. په تېرو دوو میاشتو کې د مکرون او د ده د حکومت پر ضد د ژیړ واسکټو په نوم مظاهرچیانو اعتراضونه وکړل. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې مکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر ایمانویل مکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړه لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي. په نوې نظر پوښتنې کې 15% کې برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي، حال دا چې دغه فیصدي په اپریل میاشت کې 59% وه. او یوې امریکایي ورسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي او کنه. نیویارک ټایمز دغه راپور پرون پنجشنبه خپور کړ چې د ځینو چارواکو په حواله پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداري چارواکو له 20 کلن ویب سره د دفاع د وزارت د مسؤلیت اخیستلو په اړه تماس نیولی دی. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایي مدیر پاتریک شنهان د امریکا دفاع د وزارت سرپرست دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیمس ماتیس 13 میاشتې ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چاو کې د اور لګېدو د پیښو د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدل شي. په کونړ کې په لسګونو زره ماشومان د پولیو یا ګزړن له واکسینه پاتې شوي.
خصوصا د نوې ګروپونه چې راغلي دغه خودي خلک نو سره د خلکو ټول رسمي یو حکومت خپل پښتانه ټول ماشومان ته 3000 ماشومان پاتې دي.
په غزنی کې د سیژون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې. په دې اړه لوی ډاکټر سره شخېدلې.
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل چې د واکسینونه دي د خپل واکسینونه سي دي دا ډېر زیات غټ رول لري.
په افغانستان کې به د ټابي پروژې په اړه هم واوري.
پنځه ولایتونه 2 ولسوالیو کې عملا د ټابي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې په بین حکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي
د زمرایا زما حق په پروګرام کې پر دې بحث لرو چې څنګه د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډیدلې. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 44 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د 6 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس بیا وایي د اور لګېدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
شیور صاحب محترم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 44 ټپیان دي. شیبه مخکې مو د دغه وزارت له ویان وحید مایار سره خبرې وکړې. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورکړل. دای وی د اورلګیدو دغه په خاطر شپه عبدالحق څلور لاری کې رامسته شو چې 44 ټپیان شوی او 3 نور پکې وژل شوی. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوی او د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای اور د تیلو په یو پمپ کې ولګیدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګیدو پیښې د علت مشخص شوی نه دی، خو کورنۍ چارو وزارت وای په دې اړه څېړنې کوي. په همدې حال کې د کابل د جنایي پولیسو د څېړنې رئیس محمد سالم الماس ویل چې انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم اړولي. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځتلو ترڅنګ له سلویختو ډېر اپارټمانونه هم سوځېدلي. ښاغلی الماس وویل
تقریبا 43 اپارتمان سوخت او 2-3 نفر شهید داریم، تقریبا 30 نفر زخمی است و 6 افراد واسطه موتری که در این چهار اطرافش بود اونا عرق شده.
بله، د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د کابل ښار د خیرخوا په نوم د الکترونیکي او د کور سامانونو د پلورلو په یو مارکیټ کې اور لګېدلې و چې په دغه پیښه کې په سلګونو دوکانونه سوځېدلي او د لسګونو میلیونو ډالرو زیانونه رسېدلي و. بل شي برسد.
بله ناجیه جانې، هغه د خیرخوا مارکیټ ته چې تاسو اشاره وکړه له هغوی سره بیا د افغانستان جمهور رئیس له هغه دوکاندارانو سره وکتل او ځینې ژمنې یې هم وکړې، خو تر اوسه پورې داسې راپور نه لرو چې له دوی سره څه مرستې شوي دي یا نه دي شوي. دغه د کابل د دې تازه پیښې د اور لګېدو د پیښې په ارتباط تر اوسه پورې د پولیسو داسې څه خبره نه ده کړې چې ممکن کوم جنایي څوک د دې تر شا وي یا داسې جنایي پیښوي.
بله، د افغانستان کورنی چارو وزارت سره چې مونږه خبرې وکړې دوی ویل چې تر اوسه پورې د دغه اور لګیدو علت مشخص نه دی، خو دوی سړنې کوي چې له سړنې وروسته به معلومه شي چې د دې تر شا څوک لاس لري.
دغه کومه دنګه ودانۍ چې اور پکې بل شوی دی، په دې کې تر ډیره پورې دفترونه او کنه خلک اوسېدل؟ هغه کوم ژغ چې تاسو راخیستی وغه کې ویلي وو چې اپارتمانونه سوسیدلي؟
بله، موږ چې پولیس سره خبرې وکړې او د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره خبرې وکړې، دوی ویلي چې تر ډیره ټپیان ملکیان دي او دغه اپارتمانونه چې سوسیدلي تر ډیره د ملکي خلکو وي.
ناجه جانې مننه. ناجه ساپوی ولا کابلې د اور لګېدو د پیښې په اړه تاسو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسینونو څخه تقریبا 1500 ماشومان بی برخې شوی دي او له واکسینونو سره د یو شمیر وسلوالو د مخالفت له امله کېدای شي د کشمیر نور هم زیات شي. د دې موضوع نور تفصیل له کونړ د روح‌الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو کمپاینونو په پرتله اوس په ځینو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره د یو شمیر وسلوالو ډلو مخالفت زیات شوی دی.
نورګل مزار دره څوکې دی وزل دره د نارنګ باډیل دره د وټپور کورو او د چپر او د ساحه د فاتک پړنګل او ټوډه کو کلایګل او کندارو او ګډیګرام ساحه شوري چلامو لګي ساحه په چپ دره کې مشته دی. او مروره کې سرکانو کې د دانګام کې او ساحه شته دی. خصوصا د نوې ګروپونو چراغلي دا خو د خلک نو سر د خلکو ټول روسي حکومت خپل پښتانه
هغه وای د همدی وسلوالو ډلو مخالفت وجه ده چې یو ځل بیا له واکسینو د پاتې کېدونکو ماشومانو شمیر مخ په لوړېدو دی.
ټول ماشومان ته 10000 ماشومان پاتې دي.
دینی عالمان وایي د واکسینو مخالفت کول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او همدا واکسین په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
د واکسینو په شعار کې چې کوم امراض شامل دي هغه خودلې ده چې دغه امراض وقایم شوی ده او معالجه شوی ده. بنا موږ غږ کوو چې د اولادونو په حق کې باید مشران ظلم ونه کړي، دا غي په دا حق باندې پخې کې نه دي. کوم څه چې اسلام ورکړي د سیاست اصول ورکړي هغه باید کما حق هو هغه ته ورسول شي. موږ بیا هم غږ کوو چې افراط او تفرید چې د انسانیت او اسلامیت د دوه نوو لپاره زیانمن دي، په هغه سالم لارو باندې چې هغه هم زموږ اسلامي ټولنه او هم اسلامي شخصیت روزل شي په پام کې ونیول.
خلک وایي ټولې وسلوالې ډلې او ولسونه دي ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې زمينه برابر کړي.
ایمان ګل خان صافی واکسین ماشومان لپاره ډېر مهم دي ځکه دغه ژوند ضروري دغه فلج نه بچي پرې باندې او کوونه شنو ډېر نقصانات لري ځکه چې ماشومان فلج کیږي د ناعلاج ناروغي پنخته کیږي. ډېر ضرور دی چې باید وشي، باید خپل الوادونو سره باید ظلم ونه کړي، خپل فامیل سره ظلم ونه کړي، خپل ګاونډیو ماشومانو سره ظلم ونه کړي. باید دا د زمينه برابره کړي که دا هر څوک بندي باید دې په دې فکر وکړي چې دا د یو دوا ده نو دوا خوړل کې خصوصي ګناه نشته. د کندا ماکه تر شامل ګورې دم دوا ده، کله واکسین دې هم دوا ده، ډاکټر هم تشخیص کړی ده مرز دوا ده.
د یادونې وړ ده چې په 2013 زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د فلج یویش مثبت پیښې ثبت شوی چې د هغې جملې نه یې درې په کونړ، یوه په نورستان، دوه په ننګرهار او نورې په قندهار، هلمند او روزګان کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وسلوالو له امله په کونړ کې لږ تر لږه 1500 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې شوي دي. د روغتیا په ارتباط په غزنی کې روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم په مړینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی شفاخانې په ولادي نسایي څنګه کې له ډاکټرې صفیه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې کوم عوامل د دې سبب شوي. ډاکټرې صفیه وویل
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې شوي دي او بل چې د انسي یعنې مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت به شپخانه ته راځي یا چرته سي دا ډاکټر صاحبان سي دي او قابله صاحبان او نرسان دي ټول ته سي دا به شوخ مشوره ورکوي. مشوره ورکوي دي له بره کې سي مخ سي عمل ولري کوچنی په خېټه باندې دي به څلور ملاقات راسي. دا دي هغه مند له خاطر د سیر یعنی د دې صحت خي څه مشکل ونه لري، اما هغه مند کې سردردي ولري یا سي د کم خونه یا هغه خصي معاینات تکمیلیږي هغه کولی سي اته ولري راسي اته ځلې کولی سي یو شپخانه تراسي، او بل سي د واکسینونه دي د خپل واکسینونه سي دي د ډیر زیات غشول لري د خطر سي مور سي د کله سي واکسین ترازي د ټي واکسین سي د 15 ځلې کېږي سل سل ته واکسین ترازي اتمن دي سي د سي کارکونان سي دي د خبري وسره کوي د واکسین باره کې کله سي کوچنيان راولي د استفاره سي د 15 شپږ واکسین دي سي د خطرناک امراض له خطر دي د په وجه باندې سي دي واکسین کېږي د طبيعه آگاهي ورکول کېږي، او دا بل سي د فام پلانینګ د یا تنظیم دي خنواده سي یو مور باید څونه کال باید خپل د ماشومان په منځ کې فاصله ورلري یعنی د صحتمند ماشوم راوړي دا خبرې سي دي ټول د لاس پلاسر کېږي او سبب دي کېږي سي د مندو او د کوچنيانو مړینه کم سوي ده.
تاسو ویل چې صحتمند شزه باید دغه عمله په وخت کې څلور وړ روختون ته مراجعه وکړي او راسي، او د هغه شزه چې هغه کم خونه یا مطلب سره درد کېږي یا ناروغاني هغه باید په دغه اته ځل راسي. د لدې پرته په کور کې باید څوک آیا شو خوراکونه وکړي نور څه څه وکړي
په کور کې سیدا ک لاسرسي نه لري اتمی ضروري نه ده سیدي باید غوخه واخلي د په کور کې اتمن سیدا غواله دي غواله شیدو چې استفاده کولای شي لشدو چې لمستو چې لشدو چې لچکی چې استفاده کولای شي لکوچو چې په کور کې اتمن چرګان لري چرګي لري دي چرګان لاګي چې هم کولای شي استفاده وکي، او کدی په کور کې سیدا اتمن سیدا ترکاری شې سیدا دی کری یعنی ډیر اسانه شي ان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به بشنو شي انده دی په کور کې سیدا مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شیانو چې دا ډېر شیان سیدی ټول په خپل سیدا دې ته ډېر زیات کومک کوي سیدی یو سالم اولاد راوړي او د دې وجود ټول ویتامینونه او کم خونی دې رفسی او یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي.
ډاکټر صاحب مشر تاسو په بداس ټولنه کې اوسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډېر فرق راځي. خواشي دا ورته وایي چې موږ دغه شیان نه خوړو مړې نه وي یا د چرګو هګۍ نه وو یا ځینې نور شیان نه وي کنه دا شیان نه وو موږ چې نه خوړو موږ هم دغسې اولادونه راوړو. تاسو دغه ذهنیت تاسو څه ډول جواب ورکوي؟
انګور چې د خپل خواښ سره باید همیشه وخت د مور په سترګه ورته وګوري او د مور خبرې ته ووایي سي او صحیح دی تاسو وخت کې سي دغه شیان خو اوس سدا خیر دا مم وکړو اغه خوکه خبر دی منی او دا د اندیښنه سي د مور د خوکه سي احترام وسی انګور اټس امکان نه لري وخت لور ودیږي انګور راځي انګورم سي داسې د لکلور کله سي د مستر صرف احترام وکي او دغه خبره ته وګونی سي او دغه خبره رد جواب ورنکي او وسی و سيده مور خو مگر دا شین به مسره وکړو د سي بازار ته زم دوا اخلم او دا شین به وسره وخرم سي له دوا ول د شین چي او اس کله به فکر نکوم سي خو بدون او دا تخواله به د فمنس کې راسي.
د غزنی د ملکی روختون د ولادي څنګه ولادي نسایي څنګه ډاکټره صافیا.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له ترکیې سره په خبرو بوخت دی څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په سوریې کې کوردي ملیشې ونځپي. اجمل اند موضوع تعقیب کړې ده چې دا مهال په سټوډیو کې راسره دی انسب. په داسې حال کې چې ویل کېږي د ولسمشر ټرمپ د دفاع پخواني وزیر جیمز ماتیس له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پر موضوع استعفا وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې موضوع کې څه دریځ څرګند کړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ظاهرا په یوې وروستۍ مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې دفاع کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه پر ځای ده، خو په عین حال کې د امریکا اندېښنې او په دې برخه کې لام د امریکا ښکېلتیا په ډاګه کړې ده. نوموړي ویلي دي چې دوی د البته د نیوز ماکس په نوم باندې امریکایي خبري ویبپاڼې ته په دې مرکه کې ویلي دي چې دوی لا هم له ترکیې سره په خبرو بوختي څو ډاډمنه کړي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د کوردانو په وژلو او ځپلو لاس پورې نه کړي. پامپیو همدارنګ ویلي دي چې دوی به نه یوازې دا چې د ترکانو خوندیتوب له وبخې د کوردانو خوندیتوب له ترکیې چارواکو سره په خبرو کې ډاډمن کړي، دوی به په سوریه کې د مذهبي اقلیتونو خوندیتوب ته لا هم کار کوي او د ویلي چې دا لا هم د امریکا د ماموریت یوه برخه ده. پامپیو په دې مرکه کې دا هم ویلي دي چې دوی به د سوریه نه د وتلو لکه څنګه چې ډونالډ ټرمپ ویلي دي د پریکړې سره سم مخکې ولاړ شي، خو دا چې دقیقا دغه سرتیری به په کوم مهال ویش له سوری ووزی د ول چې په دې اړه د په خاطر چې فرصت طلب وته زمينه برابر نشي د دقیق مهال ویش نه پګوت.
البته ترامپ هم ورن مورس په خپل خبرو کې د ته اشاره وکړه چې د ځین کسان وایي چې ځواکونه به څلور میاشت کې له سوری باسو د خبره ما نه کړې ولسمشر ترامپ دا وویل.
بله لکه
او ویل چې مهال ویش هم نور ته ټاکو
یعنی پمپیو له خبرو هم داسې معلومیږي چې امریکایي چارواکي لکه څنګه چې مخکې ګمان کېده په بشپړه توګه خو به سرتیری وباسي خو لا هم دوی وایي چې په سوریه کې یو ډول ماموریت او ښکېلتیا ته ژمن دي.
دلته یو بله موضوع دا ده چې ترکیه په سوریه کې له کوردي ځواکونو سره څه مشکل لري.
په سوریه کې وروسته لاغ نه چې د بشار الاسد رژیم په خلاف باندې دا پاڅونونه راپورته شول په دغه هیواد کې ځپل شوي کوردان د بیلابیلو ډلو په نوم باندې سره یوځای شول. دوی د ترکیې د وبخې د سوریې د ډیموکرات ځواک په نوم باندې یوه جبهه جوړه کړه. په دغه جبهه کې د کوردانو مختلفې ډلې او ملیشي شامل دي، په ځانګړې توګه د وای پی جی په نوم یا د خلکو د ساتنې په نوم د دی ملیشو سره ترکیه ستونزه لري. ترکیه باور لري چې دغه دی وای پی جی ملیشي د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري، کوم چې له ترکیه سره ستونزه لري او وخت په وخت تلته په بریدونو تورندي او ترکیه دی یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. رجب طیب اردوغان وخت په وخت وار په وار په دې باندې ټینګار کړی دی چې په سوریه کې به دی وای پی جی دغه ډله چې دا یادې خلکو د ساتنې په نوم د کوردانو دغه کندکونه چې دي دا به وسپي. نو اوس به وکتل شي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته چې سیمه ترکیه ته پاتې کیږي، ترکیه له دغه ملیشو سره چې د داعش په خلاف باندې جګړه کې مهم رول درلود او د امریکا د مهم ائتلاف یوه برخه وه څه کوي؟
اجمل اند مننه وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او د سمارایا سما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات څنګه ځنډیدلې. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لري، د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپي، د مس عینک او د امو سیند د حوزې د نفت او ګاز او هغه مهمه اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوي دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجورد او لاري افغان اموال عملا اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دمګړې د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي. کارپوهان وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په دغه تفصیلي راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریزي او ترانزیتي لارو فعالول، د غازو د ټاپي، د امو سیند د حوزې، د نفت او غازو او د مس عینک د سیمې زلو یو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړی توبونه کې دي. دغه ستري سیمې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړونې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانیستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو لاری ما که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنت د سیستم له لارې ترکیه ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنی شي. همدا شان پر اتلونکو دوو نیو کې بل لس افغاني لاری په افغاني پلیټ د هرات د ترغوندې له بندره ترکیه ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجورد لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د خاغلی قوانج په خبره د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغه لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستر سیمه ایز اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2014 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د کانونو او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکي او په حقوقي برخو کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د ساختوساز لپاره یعنې موږ ورنږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي او په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق د دوو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی. ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده. دغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخت له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فعلاً ورباندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یادې پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو ناامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي، خو ناامني به یې پلي کول ټکنی کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دا فن بسم شرکت لاری د ازادي راډیو تاسو څور رسیدلې سمسونه. بشیر حبیب زید د لوګر لاسری لیکي سخت واوروري. عبد الواحد مدقق هم له لوګر لیکي له لسو بجو راهیسې په لوګر کې واوره وری شي. فضل کریم د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي زموږ ولسوالۍ ته باید 3G انټرنیټ ورکړل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي افغانان باید وطني میوې واخلي او وطني تولیدات وکاروي. مخکې تر دې چې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام وړاندې کړو، د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د روغتیا وزارت وی تیره شپه په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستي تنظیم شوي بریدونه وغندل. د اروزګان سیمه ییز امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یوه هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوي چې له امله شپږ پولیس ټپیان شوي دي. یوې امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. او په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځو د امریکا او چین چارواکي په خپلو کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ بحث مو د ځانګړې خپرونې د دې اونۍ بحث مو د جمهوری ریاست انتخاباتو د نیټې د بدلون څرنګوالي ته ځانګړې کړی دی. افغان حکومت په خواجمنه کړې وه چې د جمهوری ریاست انتخابات به په خپل وخت یعنی د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کړي، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه موده د سرطان میاشتې نهویشتمې ته تمدید کړې ده. دا چې عوامل یې څو، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه وړتیا ولري چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي؟ دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی وړاندې کوي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس د دانشا چې دغه انجن د دغه کمیسون
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د نیټې د بدلون څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندیداتورۍ لپاره د نوملیکنې بهیر پیل سو. نور معلومات په همدې راپور کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له انتخاباتي محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف بدرام یوازنی کاندید و چې له خپلو مرستیالانو سره کمیسیون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. ښاغلی بدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه تون کیسو
با این کمیسیون با این رهبری نمیشه
هغه وای په دغه کمیسیون او په دغه رهبری نه کیږي. لا څو میاشتو او څو ورځو لا تیر دوه ورځې اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دی معلوم. عبداللطیف پدرام چې لومړی مرستیال احسان الله حیدری او دوهم مرستیال محمد صادق ورداګو خپل ځان یې د ولسمشي د نومان په توګه ثبت کړ. ل دیولاندې عبدالحکیم تورسند لومړنی احتمالي نومان و چې وختلې ځان د ولسمشي انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د مرستیال د نه موجودیت لامل نوماندی و ځندیده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د جدي لومړی نیټې تر 12مې نیټې پورې دریاوی کسانو ولسمشي انتخاباتو د نوماند کېدو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې دوی میرمنې دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وایي چې د روانې جدي میاشتې تر وروستۍ نوماندان کولای سي چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي. ښاغلی ساده د کمیسیون په اړه د انتقادونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د اندېښنو له څرګندونو وروسته رسنیو ته وویل چې د کمیسیون رهبري هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسیون کې اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبري تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځنډ وسي. د ځنډ لامل هم دا د یمو اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلی کوو او لدې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي
ضرورت داره.
دا په داسې حال کې ده چې لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل 1 نیټه اعلان کړې وه، خو د کمیسون رهبري د روانې اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان 19 ته وغځوله. که څه هم دغه ځان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو، خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریانونو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانۍ نیټه انتخابات ترسره کړي. دا چې د افغانستان عام خلک د ولسمشیزو انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نومي حکمت لادي د مرک تاکونو ته خو وقت خوشبینی چې تر سره سي. انتخابات کمیسون ویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې، خو که و نه زنډېږي پر دغه ټاکنې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه تر سره سي، خو شکایت انتخابات کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي ډېر به خوشحاله په شفاف به تر سره سي. دا ټاکنې هیله لرو د دولت څخه او خپل د انتخابات کمیسون څخه چې دې ته به امادګي نیولې وي چې شفاف ټاکنې تر سره کړي.
نو مې د لاغه مسلم دي کچېری امنیتي په اره بخت په اره برخه کې شفافیت راتلای شي، نه یوازې په انتخابات کې، هغه که پروژې وي که دفترونه وي پر بخش کې شفافیت راتلای شي. خو موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی 3 میاشتې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینی لرو په دې چې کچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته در څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا دا کمیسونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غدګي کې نو بیا د درغلي مخه نیول کېږي، د زورواکو مخه نیول کېږي.
افغان حکومت تل ژمنه کړې وه چې د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل وخت، یعنی د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 ترسره کیږي، خو اوس د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې دغه موده د سرطان میاشتې 19 ته غځولې ده. دا چې عوامل څه وو، آیا د انتخابات خپلواک کمیسون به دغه وړتیا ولري چې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي، په دې اړه مو بحث را بلل چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی، د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له محترم ابراهیمی صاحب نه پیلو. ابراهیمی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې ولې د جمهور ریاست انتخاباتو وځنډېدل لامل څه و؟
به نام خدا و با عرض سلام به جناب شما، جناب افغان صاحب و به جناب زابلی صاحب بزرگوار و تمام شنوندگان محترم شما، قسمی که شما در جریان هستین، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قبلا پلان عملیاتی و تقویم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلام کرد و بعض مواردی که در مجموع علت تاخیر ازی که به 3 ماه تاخیر که در تاریخ 29 سرطان مطرح شد چند عوامل بوده. در مجموع ما آنچه چالش ها و مشکلات که در انتخابات 28 میزان داشته بررسی شد که این چالش ها و مشکلات دوباره به انتخابات بعدی ما با اون مواجه نشیم، یعنی آنچه چالش ها و مشکلاتی که ما از لحاظ تکنیکی و از لحاظ لوجستیکی و از لحاظ ظرفیتی در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت این دوباره تکرار نشه. مثلا در بخش بلند بردن ظرفیت کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات که موارد بود و تأخیر کارمندا که در روز انتخابات کارمندای موقت که معلمین بودن، این دوباره مواجه نشه. موضوع استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود که چالش ها و مشکلاتی که در استفاده از تکنولوژی بایومتریک بود، این دوباره باز هم با این مشکلات مواجه نشیم. مورد دیگه این بود که فهرست رایدندای ما مشکلات داشتند، ما تصحیحات واقعی دی میاریم. و مورد چهارمش این بود که اصلاحات و ریفرم سازی در تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات اگر دقیق است. در پلی ازی موضوع شرکای ما بود که شرکای ما جامعه جهانی، حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت و تامین بودجه انتخابات آینده گفتن که در صورتی که اصلاحات بیاید و تغییرات در کل در مدیریت کلی کمیسون، به این معنا که تغییرات ظرفیت سازی بیاید در پلی ازی. موضوع دیگه موضوع بودجهش بود که حکومت تعهد سپرد که ما تامین امنیت میکنیم، اما نمیشه که هر انتخابات تنها یعنی که هر سه ماه بعد ما انتخابات داشته باشیم، تلفات نیروهای قهرمان امنیتی ما بیشتر بود، به خاطر که ما 4 انتخابات برنامه‌ای کردیم که همزمان برگزار شوه، با بعد از اینکه ما بعض اصلاحات و ریفرم را در کل در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد میکنیم.
زبل سه محترم تا ابراهیم سرګندونه واورید، دلایل دې هم واورید، د تاسو له نظر کوم عوامل و چې د جمهور ریاست انتخابات وځندل، یعنی د کوم تخنیکی بحث ته اشاره وکړه، تخنیکی بحث او سیاسي فشارونه نور څه عوامل کېدای شي؟
ډیر شکر جناب ابراهیم صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د دنیا په اړه ګوټ کې د ابراهیم صاحب محترم نظر خو ډیر معقول نظر دی، د کمیسیون د موقف څخه وږغی دی، زموږ په نظر سی بیا د باندې ورته ګورو. په اوله درجه په اسباب کې راځي، درې سب جمهور د انتخاباتي ټیم یا د ټیکس نه تکمیلېدل دي، چاته د خپل ټیکس کې غوښتل چې دوستم شامل کړي، دوستم هم جواب ورکړي، اوس د تاجک په لټه کې دی، تر اوسه پورې دی په دې قادر سوی نه دی چې د تاجک رونو څخه یو اول ماوین ځان لپاره وټاکي، ځکه دوه ماوینې ټاکل سوی دي. یو دا ډېره مهمه نقطه ده. دوهمه نقطه دا ده چې د امریکا کوشش دی چې دوی غواړي پر حکومت دا فشار راولي چې باید انتخابات ونه کړي. دوی هغه خپل د طالبانو د سولې پروسه ظاهرا دا بانه کړې ده چې هغه باید راسي، موقت اداره بیا جوړ سي، هغه په قدرت سیاسي کې یا شامل سي او یا د موقت ادارې سره دغه توافق واخلي، تر څو هغه د جنگ څخه خلاص واخلي. نورې نقطې هم دغه ولې سي دي، د دواړو محترمو کمیسیونونو چې هغه د ټاکنو دي شکایت دي امانګي نه لري سره. بل ډېر مهمه نقطه دا ده چې زموږ متاسفانه حکومت خصوصا دوه معاون رئیس جمهور نسب داس فکر کې لکه دا د ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون چې د دې یو فیصله مادونه اداره یې اس د استقلالیت احترام نه کوي، که د دې مابین کې دا واضح خبره د دواړو کمیسیون په خپل مابین کې بعضی عدم توافق سره لري، ځکه د شکایتو بخښ د ټاکنو دی، دوی خو نس کېدل چې دواړه په ورغه غوسی حتما به بعضی اختلافات د خپل کاری پروسیجر په ارتباط لري. ولی بیا د امدغه دانش صاحب د ورزي د راغواړي لکه د دې مامورین دا پر ملت باندې دا پر د فعلی قوانینو باندې ډیر بد تاثیر کوي. دغه د حکومت مداخله په د دې باید سوي ده چې دغه د خاصم ته دکته سوي، ځکه چې د ریسیو جمهور ټیم نه لري، د امریکایانو فشار موجود دي، زمونږ د اقليمي مشکلات هم سته. ته ټول مې دغه د ابراهیم صاحب مشاره ورته وکړه چې هلته ظرفیتونه نه و، در مخه په دغه حالت مشتت بیومټریک په شکل باندې استفاده ځنه کوو، د دې بیومټریک د الی د استعمال سره زموږ تاسو کارمندان چې اکثر مالی صاحبان راغلي نه و.
دو ټکو ته اشاره وکړه، یو د جمهور د انتخاباتي ټیم نه جوړیدل، او بل هم د امریکایانو فشار چې کېدای شي سوله تلار هوارسي او بیا وروسته موقت حکومت یا انتخابات ترسره شي. کوم عوامل ډیر زیات تسل نظر باسي دي کې چې انتخابات وځندل؟
ډیر عوامل دغه دوه دي چې رئیس جمهور ټیم نه درلودي، ځکه چې هلته وخت صرف ډیر دی پاته، ولی نور هغه د نام نویس یا د نوم لیکنې وخت ډیر دی پاته، ټیم تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. نو څنګه رئیس جمهور کولای شي وخت ور باندې تیر شي اخوته بیا د نوم لیکنه ونه کی؟ اساسی موضوع دا ده. بل موضوع دا ده چې امریکا او د امریکا سفیر پرونه مول چې موږ باید په انتخاباتي کارمندانو کې په دې ټیمونو کې اتمن باید تغیرات راسي، ملل متحده هم دا غوښتي اعلامیه ورکړه، یعنی دا په دې معنی چې دوی په خپل نارضایتي شي چې دا کمیسیونونه دواړه د دې ظرفیت نه لري. نو دا ټول هغه فشارونه دي چې دوی مجبور کړي چې هغه څه چې امریکا وایي د پردې شاته دغه په خوله باندې یو څه په اصطلاح د دوی هغه امر پر ځای کړي.
ابراهیم صاحب تاسو څرګندونه واورید، محترم زابلي صاحب، زابلي صاحب دوه ټکو ته اشاره وکړه، یو هم د حکومت انتخاباتي ټیم نه جوړېدل البته د اشرف غني، او بل سره د نړیوالو فشار چې کېدای شي سوله رامنځته شي. آیا تاسو دغه دوه دلیل د دې باعث بولئ چې د جمهور ریاست انتخابات وځلیدل؟
با احترام دیدگاه ها و نظریات همه دوستا، موردی که مطرح هست به هیچ عنوان مصداق به این نمیکنه که علت عواملی باشه که ما انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به تاخیر انجام میده باشیم. موردی که مطرح شد، من قبلا یادآور شدم که به خاطر این که ما بتوانیم اصلاحات و ریفرم را در بخش های مختلف کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد بکنیم یک مورد بود. موضوع دیگه ای بود که ما 4 انتخابات های دیگه هم باز هم ضرورت به ای داشت که برگزار شوه، و بودجه ازی، موضوع امنیت ازی، و جامعه جهانی هم به این شکل گفتن که در صورت که اصلاحات بیاید
امو ازینه انتخابات پرداخت میکنن و در مجموع نهادهای ناظر انتخاباتی، نماینده های احزاب های جریان های سیاسی و تمام شهروندهای افغانستان و خود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از یک انتخابات 28 میزان برگزار شد، در صدد ازی شد که تیم تکنیکی را موظف ساختن تا چالش های مشکلاتی که در انتخابات 28 میزان ما داشتیم متاسفانه ایرا ما برنامه‌ریزی بکنیم و یک راه حل به ایجاد بکنیم که در آینده در انتخابات های بعدی ما با اون چالش ها و مشکلات ما مواجه نشیم. و اگر ببینین اگر ما اصلاحات و ریفرم را که در چند بخش که من یادآور شدم ایجاد نکنیم و جامعه جهانی از این انتخابات پرداخت نکنه، نهادهای امنیتی محترم ما تامین امنیت نکنه، آیا باز هم اگر انتخابات در دو تاریخ برگزار میکردیم این چالش ها و مشکلات باز هم می بود؟ خب باز همینجا موضوع مشکوک می بود یا در مجموع مشکلات به وجود می آورد و انتخابات اگر بدیر هم به این شکل اگر می بود؟ در تا صورت که ما اصلاحات را که یک زمان بیشتر ضرورت داره ما ایجاد نکنیم، تامین امنیت نشه، بودجه‌ش از سوی جامعه جهانی پرداخت نکنه و ما نمیتونیم انتخابات باز به او وقت برگزار بکنیم، به خاطر که ببینین در پلی کمیسیون مستقل انتخابات ما شرکای انتخاباتی خود داریم.
من بیا ورسته بحث درازم حکمت سب کدار تو وای چې د انتخابات خپلوا کمیسیون د انتخاباتو د جمهور رئیس انتخاباتو نیټه وځندوله، په دې اړه د خبرګونو هم ډیر سرګنسول تاسو د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه په ټوله کې د سیاسي ګوندونو د استاد په توګه په دې بحث کې دغه پریکړه څه ډول ارزوي؟ یعنی پریکړه پر ځای پریکړه وکړه د فشار له امله و کوم بل عوامل لرل؟
افغان صاحب تاسو ته او د بحث قدرمنو میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه پریکړه کاملا غلطه پریکړه ده، د اساسي قانون خلاف پریکړه ده. او موږ په وار وار ویلي وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه باید ونه ځنډول شي. موږ د دې غوښتونکي وو چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو انتخاباتو د ځنډ لامل نه شي. اما متاسفانه چې دوی بیا هم یو ورخیزه پریکړه کړې ده د سیاسي ګوندونو سره په عدم تفاهم او مشوره کې دغه پریکړه شوې ده.
کوم دلیل کېدای شي چې د پریکړه دوی کړې ده؟
دوی همیشه دا ډول یو ورخیزه پریکړه کوي او لامل دا ده چې دوی اصلا دغه پروسه په یو ورخیز ډول مدیریت کوي، یعنی د سیاسي ګوندونو سره له تفاهم او مشورې پرته دوی دغه بهیر پر مخ بیایي. دوی غواړي چې یو ځل بیا د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر انتخابات
ولري، توګه که د حکومت لخوا نړیوالې ټولنې لخوا دا مسله رامنځته کیږي.
زه فکر کوم چې په دې کې د حکومت لاس دی او کمیسیون خپله بېطرفي نه ده ساتلې. متاسفانه کمیسیون د ارګ او اجرا ریاست له مشورې او د هغوی له غوښتنې پرته هیڅ نشي کوی. دوی دا کمیسیون متاسفانه د ارګ او اجرا ریاست سره په تفاهم او مشوره جوړ شوی دی او د هغوی غوښتنو ته درناوی لري.
بس ته بیا وروسته راګور زبلسته محترم، د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې ډیر زیات انتقادونه موجود دي، حتی نړیوالې ټولنې هم زیات انتقادونه پې کړي دي. وایي که چیرې په همدغه رهبرۍ باندې د جمهوریت انتخاباتو ته موږ ځو، موږ به مثال مرستې ونه کړو، تمویل به ونه سي او حتی د مشروعیت به زیان ورسیږي. په داخل کې هم دغه څه ستونزې روانې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ښه مدیریت لپاره موږ غواړو انتخابات وځنډوو او ځنډولې هم دي. دوی وایي چې ځینې اصلاحات موږ راولو. د تاسو له نظره دا کوم څه رهبرۍ په انتخابات خپلواک کمیسیون کې ده؟ دوی به وتوانېږي چې څلور ډوله انتخابات، چې د جمهوري ریاست انتخاباتي، د غزنی انتخابات، د ولسي جرګې، همدارنګه د ولایتي شورا انتخابات، د ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتي، آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون رهبرۍ به دا توان ولري چې دا انتخابات په یو ځای ترسره کړي؟
په فعلي ظرفیت دې ښکاره کوي یا عملی شکل باندې مشتاس په ولایتو کې ولیدل. د دوی په اکثره ولایتو کې اته د یو ولایت مکمل هغه عمومي رئیس په ولایت کې په فساد باندې متهم و، څه معنا په نورو ولسوالیو په ساحه باندې، یعنی دوی نه شوای کولای چې په اکثرو ځایو کې هغه کنټرول کې خپل کارمندان نه شوای کنټرول کولای. یو دا موضوع ده. بل دا موضوع ده که چې موږ تاسې درې انتخابات راواخو، غزنی مستثنا کو، په غزنی کې څلور دي، په نورو ولایتو کې، په دریو ولایتو کې څلور، درې انتخابات راځي چې دغه د رئیس جمهوریت ډیر مهم دي، د ولسوالۍ شورا غاندي
د مدیریت مرتي ده.
بالکل تاسو ګورئ کې یو نفر ورزی او نووزی په اطرافو کې اکثره خلک د اما اگای ډیر نه لري. په دې اکثره خلک مستاسي یا کم سواد دي یا بي سواد دي، هغه په دې اقل پنځه د کې پر پر یو فرما باندې ریز دی ریس جمهور انتخاب کې هغه دغه نوم پیدا کی ځکه لیست ډیر غټي بیا پنځه د کې نور د شورا ولاتی پر نفر باندې تیری بیا د ولسوالۍ پر شورا باندې پنځه د کې تیری یعنی تقریبا لس اله پنځه د کې دی و نفر د پاره درو کول وخت ضرورت
څه اوسې باید چې تر څو پر د انتخاباتو د کارکونکو ظرفیتونو ورتیاوي لوړې چې څه
کوي اوس خو دی د قانوني صلاحیت دی لودې اگر چې د قانون اساسي خلاف یو فیصله ده خود بیا ضرورت دی ځکه چې د عوامل مرتاز ذکر کړل سي ام اقلیم دی ام د نور شرایط ولا اوس خود دی فیصله کړی ده څوک نه سره ګرځولای اوس مرتوی کچې تاسو اول د حکومت مداخله منې کی تاسو دا امکان ورکي و ټول د افغانستان او ملت یو سیاسي ازبونه ټول افغانستان ملت تاسو په هر رقم په هر ځل چې تاسو لري دا به ثبوت کړي تاسو د حکومت د مداخله څخه خصوصا د جمهور د دوه ماوین د مداخله څخه تاسو مبارای است هغه مداخله نکي په خپل مابین کې دی ټینګه امانګي سره وکي اته صلاحیتونه چې دواړه کمیسونونه لري هغه دی هغه دی ایمال کې تر ټولو مهمه دغه په دغه شرایط کې هغه فعال سیاسي ځبونه هغه فعال متنفذین په د انتخابات په پروسو کې دی داخل دی رول لري د قانون اساسي مطابق رول لري ځکه بدون د ازبو انتخابات مفهوم نه لري د غو سره دی تفاهم وکي کچیر د غو تفاهم په نظر کې نه هغه یو د مرتمزایرات شو کې تمر انتخابات نکو د پروسه بل اخر بیا د دغه سیاسي ځبو د خاص خنه کې کېدلی سي
ابراهيم صاحب کته ستراسو تر تو چې د انتخابات خپلواک کمیسون خو ستونزې منې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې بیا وادي وجمنم کړی دي چې لتیر تجربه نو موږ زیات څه زده کړل پراتونکو جمهوریت د انتخاباتو کې به تکرار نسی هغه کوم لامل دي چې تاسو باندې کار کوي تر څو پورې هغه ستونزې تکرار نسی او د اصلاحاتو موضوع د انتخابات خپلواک کمیسون باندې نیوای کې د نړیوال ټولنې لخوا همدارنګه په کور دننه د سیاسي ګوندونو د ملي شورا لخوا باندې چې دا باید اصلاحات رامنځته شي د رهبری په کچه دا څه لیدل کیږي په انتخابات خپلواک کمیسون کې تر څو پورې چې اصلاحات رامنځته شي
خب ما قبلا هم گفتم که ما درس ها و تجاربی که از انتخابات 28 میزان گرفتیم و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات را موظف ساخت تا یک تیم تکنیکی تمام مشکلات و چالش هایی که در انتخابات 28 میزان بود او را همش بررسی بکنه و چی چالش ها و مشکلات بود که بعدن بر هر چالش و مشکل از او یک راه حل و یک برنامه خیلی دقیق با تمام راه‌های حل ازی به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد بکنن. در مجموع بعد از بررسی ها مشخص شد در چند بخش ما مشکلات کلی داشتیم. اولی که در تشکیلات ما ریفرم و اصلاحات خیلی واقعی و دقیق وجود میاریم، یعنی رؤسای ما، آمرین ما و مدیرای ما
په بریده به خاطر د کمشنرانو په کچه هم تاسیس منی چې دغه اصلاحات راځي. خو ولایتي د ولایتي
ای خو از صلاحیت خود کمیسیون بالا هست، آنان چه که هست در رابطه با تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات که این مربوط خود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات میشه که سطح رئیسای ما، آمرین ما، مدیرا و مسئولین و ترنرا در مجموع ببینن. مثلا ولایت کابل با بالاتر از 7 میلیون نفوس تشکیل دفتر ولایتی کابل ما با دفتر ولایتی مثلا پنجشیر یا مثلا لغمان یا کنر یا ولایت بادغیس تقریبا از لحاظ تشکیلاتی یک چیز هست، مثلا از لحاظ عملی هم دقیق واقعی نیست. مثلا تشکیلات باید بیشتر باشه، تیم های کاری بیشتر باشه، ظرفیت ها بیشتر باشه که فعلا روی تشکیلات یک تیم کاری کار میکنه که از هر لحاظ تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات بررسی میکنه که بر هر بخش از او ما ظرفیت وجود میکنه. در بخش دیگه موضوع مشکلات چالش ها در فهرست رای دهنده ما که بود، مثلا در جاهای مثلا فهرست رای دهنده یا وجود نداشت، اگر وجود داشت مثلا نامش نبود، مشکلات داشت و بعض افراد اشخاص نامش نبود و فهم و عروف علف با مشکلات داشت. ما تصحیحات واقعی را به وجود میاریم و
راست ابراهیمی سب در تخنیکی مشکلات است، تخنیکی مشکلات که دیسی حل سی در نور اصلاحات لکه در کمیسون در رهبری پا کچه من زوف موجود در که زوف موجود نو انتخابات به دیسی بحران تا نتلل داده اولیس جرگی پا دقیقی که تاسی جمن پاتی که کسی اصلاحات را منستی
خو ببینین هر روند هر پروسی که بتانند در تامین شفافیت در به وجود آوردن اصلاحات کمک بکنن کمیسیون مستقل انتخابات گپ نداره در مجموع.
من احمد صاحب کدر تو چې حزب اسلامي هم خو اعلان کړی و چې غواړي جمهور رئیس انتخاباتو کې یا خپل څوک کاندید ورکړي یا د کوم یو ټیم سره انتخاباتي ټیکټ رامنځته کړي. د سیاسي ګوندونو په استازي توپ کدر تو چې سیاسي ګوندونه دې ته چمتو دي چې د انتخابات د کوم اوسنۍ رهبرۍ چې د پولیتونو په کاچا ته د کابل په کاچا باندې د انتخابات مخکې وسی سیاسي ګوندونه دا ورسره مني.
په دا اوسنی ډول انتخابات په دا اوسنی سیستم او په دا اوسنی تشکیل باندې موږ دا انتخابات موږ ته د منلو وړ نه دي. زمون غوښتنې دوه اساسي غوښتنې دي. هغه دا چې اول باید په کمیسیون کې ژور اصلاحات راشي. دا اوسنی کمیسیون یو ناکام کمیسیون دی، ضعیف کمیسیون دی، نشي کولای چې د جمهوري ریاست ټاکنې مدیریت کړي. دا یو. په دویم قدم کې انتخاباتي سیستم دا باید بدل شي. دا اوسنی سیستم یو ډیر ناکار سیستم دی، زوړ سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعده
ده. څلور میاشتې تر پنځو میاشتو وخت لرو دغه سیستم ته تغییر ورکول کلونه وخت غواړي. په دې باندې باید کار وسي. خو جمهوریت انتخابات مخکې لرو، څه کول پکار دي لپاره چې اصلاحات رامنځته
شي؟ هر ځل انتخابات باید موږ لپاره یوه تجربه نه وي. موږ وایو چې د انتخاباتو کې به اصلاحات راولو، په دې کې به راولو، په دې کې به راولو، بل اخره هیڅ اصلاحات موږ نه وینو. څو دورې انتخابات تیر شول، ما بیا هم متاسفانه له بد نه بدتر انتخابات موږ تجربه کوو. مشکل اصلا د سیستم ده. اصلا موږ یو سالم جوابګو انتخاباتي سیستم نه لرو. داسې سیستم چې هغه هم سیاسي احزاب پاغي قانوني وي، هم مدني ټولنې پاغي قانوني وي، او هم افغان ملت ور باندې قانوني وي.
زابلې سبدې ترازو ټګن خپلواک مسونه موږ اصلاحات غواړو، سیاسي ګوندونه وای دا موږ نه منو. تاسو د ملي شورا پاستاج توپ کدار ته وای چې کچېری د امده رهبری باندې موږ تاسو لاړو د جمهوریت ریاست انتخابات هم تر سره کړل. موږ یو ناکامه تجربه لرو، ډیره ترخه تجربه لرو. 2014 کال آیا هغه یو سیستم رامنځته نه سي؟ هغه یو کړکی چې بحران رامنځته نه سي که په امده رهبری مخکې لاړ شو؟ تاسو نظر څه ده
په فیلیر رهبری باندې؟ خو په دې خاطر متکن نه دي به کامیاب کیږي، ځکه په ولسی جرګه کې انتخابات د ولسی جرګې ټول ملت په ډیر شوق راوته. متاسفانه چې په لیستو کې تاسو ولرئ چې نه ډاکټر عبدالله صاحب ته نوم پکشي کې او نه د دانش نوم پکشي کې، تر شلو د کوپریم دی اخر هم غیر قانوني یو یو نام نه
یو ګوره بایومټریک او فرس یو نوې شوه د انتخاباتو لپاره. دا موږ نوې تجربه کوله
کېدل اسواز دی د بایومټریک د چلینګ لپاره یو میاشت نور وخت اخیسته و. هیڅ او پر دې باندې زور نور کړی. دا د په صلاحیت کې چې ویل و چې د بایومټریک اعلی د سیاسي زبو د خوا پر موږ باندې تامین سول، موږ ومنل او دا یو معقول کار دی. موږ د یوې میاشت لپاره خپل ټول کارمندان په ولایت کې کوم مرکز کې دي دا شینګ کو دی دا ونکړل. بالاخره نتیجه دا سولت اوس موږ په دې اندیو چې کپم دغه ظرفیت د دواړو کمیسیونو مشران راځي چې حکومت او علني په دې کې مداخله کوي. دوی چې سره تفاهم هم دی نه کوي، په یوازې سر باندې د انتخابات مختبي په دې انتخابات کې د حکومت مداخله بيخي لري او د فساد په ډاکی دا به د منلو وړ نه وي. نو په دې خاطر موږ وایو دوی د په دافلي ظرفیت د ریاست جمهوریت او د جامع غنور د انتخابات د دوغ ورته دي نه لري.
کوم څه کول په کار دي چې ستونزه حل شي؟
ستونزه په یو شي کیږي چې انتخاباتو کې مسوندې په خپل هغه نفر چې دوی تشخیص کړی دي چې دوی په برابرۍ کې هغه د دې ظرفیت نه لري، هغه په خپل دوی ورته وایسته نه څه کولای نفر دې پکښ کې تغیرات پکښ کې راولي. دوم د حکومت توې ته په مشکې مداخله مکوي. دریم خبردار چې د سیاسي زبو سره د ملت هغه متنفذینو سره هغه څوک چې په دا پروسه کې په هر شکل ګرځي نه ایواز کاندان دغه سره د تفاهم وکي په ګډه باندې د پالیسی سره مخته بوزي چې دا یو ملي پروسه دی جوړ شي. یوازې د حکومت یوازې د دانش ته د دفتر د څخه دکټه انتخابات ملي ندي ناغه د منلو وړ.
کله بحث راځم خغلی ابراهیم صاحب کته سره تو چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن ده چې د ولسی جرګې انتخابات د سرطان په نحوشته متر سره کی او څومره ژمن ده چې هغه په خوانی ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر سره سوي بیا به تکرار نشي.
تشکر. ما خو فعلا روی می اصلاحاتو که گفتیم یاد آور شدیم کار میکنیم. جریان کارها جریان داره و جلسات ما داشتیم تا اکنون 7 جلسه امنیتی هم با نهادهای امنیتی هم داشتیم. ما دمی هفته جاری هم با در مجموع با شرکای انتخاباتی ما با نهادهای امنیتی و ارگانهای محل در رابطه با و وزارت امور زنان در رابطه با همکاریشان در رابطه با برگزاری انتخابات ما جلسات برگزار کردیم و فعلا ما مطابق با امو پلان عملیاتی خود به پیش میریم. امروز خوشبختانه روند توزیع بسته های معلومات انتخابات ریاست جمهوری به اتمام میرسد که از تاریخ اول تا تاریخ 12 بود. فردا رسما روند ثبت نام کننده ریاست جمهوری از تاریخ 13 جدی الی تاریخ 30 جدی آغاز می شود. تا اکنون 70 تن به شمول دو خانم بسته های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را گرفتن و قسمی که معلومات هست فردا دو تن یا 3 تن بالاتر از دو تن از شهروندان ما که در مجموع بسته های معلوماتی را گرفتن نظر به معلوماتشان روند ثبت نام شروع می شود و این را ما آغاز خواهیم کرد.
ډیر زیاتمنه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د مشرانو جرګې غړي ډاکټر زلمی زابلی له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه.